کار شنونده های عزیز، برنامه ما هم در اینجا به پایان رسید. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو سات خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالو په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د ولسمشر انتخاباتو د وروستي پایلې تر اعلان وروسته د ولسمشر اشرف غني او نورو سیاسي ګوندونو ترمنځ پر لانجو راپور اوریدلی سي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر ویلي چې ښاغلي کرزي له ولسمشر غني غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. دغه راز په افغانستان او نړۍ کې به مو هم د کورونا ویروس پاره په تازه پیښو خبر کو. نور راپورونه هم لرو. په دې خبرونه کې خو تر هڅه مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلازه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړ چې له ایران سره پر پوله تګ راتک بیرته پیل شوی دی. په زابل کې نن سهار په بمی چاودنه کې د افغانستان د ملي اردو څلور عسکر زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکي په کندهار کې وایي چې وسطوال طالبان د تاوتریخوالي د کمولو کړي تعهد ته نه دي ژمن. او په نړۍ کې د کرونا ویروس د اپیدمي یا وبا د خپرېدو ویره د زیاتېدو په حال کې ده. پوره خبرونه واورید. افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړ چې له ایران سره پر پوله تګ راتګ بیا پیل شوی دی. افغانستان په وروستیو کې په موقت ډول د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له ایران سره پوله تړلې وه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پر ټویټر لیکلي چې د کورونا ویروس کاري کمیټې فیصله کړې چې ایران ته د خلکو تګ راتګ لړۍ به د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم پیلېږي. په هلمند کې نن چارواکو وویل چې د کرونا یوه مشکوکه پیښه یې ثبت کړې ده. د هلمند والي د دفتر د اړیکو او معلوماتو مسؤول زاهد اتل نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې هغه سړی چې په دې ناروغي باندې مشکوک پیژندل سوی په وروستیو کې له هراته ورغلی و او اوسمهال د عامې روغتیا ریاست لخوا قرنطین سوی دی. اتل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره د مشکوک سړی وینه کابل ته استول سوی ده. په هرات کې پرون چارواکو وویل چې و مثبته پیښه ثابته سوی ده. په غور کې هم نن د روغتیا مسؤلینو ویلي دي چې یو مشکوک وګړی په کرونا ویروس باندې اخته پیژندل سوی او د هغه وینه هم د کتنې او څېړنې لپاره کابل ته استول سوی ده. په کونړ کې روغتیایي کارکوونکي وایي وسوالو طالبانو په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي اجازه نه ده ورکړې چې کوچنیانو ته د ګزرن یا فلج ضد واکسین ورکړي. په کونړ کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پرون پیل شوی دی. خو هلته د کتلوي معافیت پروګرام مسؤول محمد اسحاق نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د طالبانو د ساحو لاندې ساحه کې لکه وایي چې کوم اعلان کړی دی چې واکسین بندې د کومه سابق غونډې دی موږ ته کوم رویش او یا دلرحمي او یا پرسان کوم نروش نه دی راغلی.
افغانستان د نړۍ له وروستیو څو هیوادونو دی چې لا هم کوچنیان د پولیو په ویروس مري یا یې ګزرن وهي. د په زابل کې چارواکي وایي چې نن سهار په بمی چاودنه کې د ملي اردو څلور عسکر زخمیان شوي دي. د سړک غاړې ماین چاودنه نن سهار د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د انزرګي په سیمه کې شوې ده. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې چاودنه د ملي اردو پر یوه هاموي ټانک وسوه چې د ملي اردو څلور عسکر پکې زخمیان شول. هغه وویل چې چاودنه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو هاموي ټانک هم تخریب شوی دی. دا په زابل کې د تاوتریخوالي د کمښت د تعهد تر اعلان وروسته اوله دغه سي پیښه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پکې تاوان رسیدلی دی. په کندهار کې هم امنیتي چارواکو ویلي چې وسوالو طالبانو د تشدد د کمولو پر تعهد باندې تیری کړی دی. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارگزی ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې په بشپړ ډول د دغه تعهد او د دې شوي پرېکړې درناوی کړی، خو استوالو طالبانو په دوو ورځو کې د کندهار په شورابک، شاولي کوټ او معروف ولسوالیو کې په پرله پسې ډول سرغړونې کړې دي. متحده عربی اماراتو د کرونا ویروس د خپرېدو له امله ایران ته ټول پروازونه لغوه کړي دي. ایران تر چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی چې ډېر خلک د کرونا ویروس له امله مړه شوي دي. په ایران کې رسمي شمېرې څرګندوي چې 15 تنه مړه شوي. په ټول نړۍ کې 80 زره وګړي په کرونا ویروس اخته شوي او 2200 کسان په دې ویروس تر اوسه مړه شوي چې اکثر په چین کې دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جانپور نن د هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس درې نوي پېښې ثبت کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تر اوسه لا وختي ده چې په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د وبا یا اپیدمي اعلان وسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم پرن په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې نړیوال باید له دې خوشبینه وي چې د کرونا ویروس مخنیوي په ځینو هیوادونو کې سوی دی. هغه وویل چې ډېر هیوادونه توانېدلي دي چې دغه ویروس مهار کړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو پر کمیسیون غږ کړی چې خپل بندیز پر د هغه بندیز په اړه چې تیر کال د ایران حکومت پر سوله ییزو مظاهره چانو لګولی وو او هغوی یې ځپلی دي جدي دریځ خپل کړی. او د جرمني چارواکي وایي 250 تنه نن په هیڅ ښار کې زخمیان سوي. د پولیسو په وینا یو وګړي په هغه ښار کې د خلکو په وکارنیوال یا په لویه میله باندې موټر ورچلولی دی.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریده. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی کرزی له ولسمشر غنی څخه غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دې دفتر مسؤول محمد یوسف صحه
داوان دا کوم رامنځته شوی بحران سدید کتو سره دا مناسبه به دای سه ملي وحدت حکومت دوره وغځول شي او تمرکز د سولې په خبرو شي.
د روزګان چارواکي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې طالبان د داعش په نوم بریدونه کوي. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالصمد
د تور بیرغونن چې کړي دي دا خبرې کوي په مخابرو کې چې داعش راغلي دي. موږ دغه موږ جنگ نه کوو، مقصد داعش راغلي دي. داعش نه یو دا نه راغلي دي، له شری خالدي په داعش په نامه د جنگ قربانۍ نه دي کړي چې موږ جنگ کوو.
په هلمند ولایت کې د کرونا ویروس یو مشکوکه پیښه ثبت شوې ده. مخکې د امریکا ولسمشر به له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره له کانګرس د 2 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو پر شوالې پکې خبرې شوي.
شکر خوشاله یم، په دې شکر زباسم سه خپل په لاسې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته غوړ کوم، ماشومان مې خوشاله درس کې ما چوم.
بل تفریح پروگرام مو د ګوړې اچار دی او د توتې را سره پاتې سي. د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي دفتر وایي چې حامد کرزی له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دغه دفتر مسؤول محمد یوسف صحا ازادي راډیو ته وویل چې د حامد کرزی او نورو مطرحو سیاستوالو ټینګار پر سولې دی. له دې سره رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غنی څخه د لوړې مراسمو د ځنډېدو غوښتنه هم کړې ده، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د لوړې مراسمو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. په دې اړه اکرام الله اکرام تفصیل ورکوي.
لتیرو دری ورځو را پدی خو د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف حادثه پیل کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ د ولسمشر انتخاباتو لامل درامنځ شوی او لانجو د حل په هدف منځګړیتوب وکړي. د حامد کرزی د مدواتو مسول محمد یوسف صحا نن ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزی له ولسمشر غنی او عبدالله سره په لیدنه کې د ملي والی حکومت د دوام غوښتنه کړې ده.
زمونږ د دفتر موقف دا و چې جمهور رئیس اشرف غنی کېدای شي صدر جمهور په توګه پاتې شي او اولویت مونږ د سولې خبرې درلود، باید سولې پروسه پر مخ بوځي. نو اوس هم روان د کوم رامنځته شوی بحران سده په کتو سره دا مناسبه به دای سه ملي وحدت حکومت دوره وغځول شي او تمرکز د سولې په خبرو شي.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس تازه راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غنی د نوي ولسمشر په توګه د لوړې مراسمو د ځنډ غوښتنه کړې. ځینو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې د انتخاباتو روانې لانجې به د سولې هڅې زیانمنې کړي. خو یوه حکومتي سرچینه چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي، ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی روان دی او دا مراسم به په خپل ټاکلي وخت یعنی د راتلونکي پنجشنبه په ورځ ترسره شي. یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په کور کې د حامد کرزي په ګډون له ولسمشر غنی سره ناسته روانه ده او په وروستیو رامنځته شویو ستونزو بحثونه کوي. خو د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی په خپل دریځ ولاړ دي او باید هغه کس ولسمشر شي چې د خلکو د رایو په بنسټ ټاکل شوی وي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
تلاش برمی بوده که بالاخره باید یک راه حل پیدا شوه.
د هغوی حامد کرزي او عبدالرب رسول سیف هڅې دادي چې انتخاباتي لانجو ته د حل یوه لار وموندل شي، خو زموږ دریز ډیر څرګند دی. موږ له عدالت، د قانون، له حاکمیت او شفافیت ملاتړ کوو. دا واضح دی چې د افغانستان خلکو د میزان میاشتې په شپږمه پریکړه وکړه چې عبدالله عبدالله د زیاتو رایو په ګټو د ولسمشر انتخاباتو ګټونکی واوسي.
خو د افغانستان د ملي اسلامي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د هیواد دا دوه مشران د سولې په اړه له موجوده فرصت استفاده وکړي او په خپلو کې رامنځته شوي جنجالونو ته د سیاسي حل ومومي.
د سولې لپاره یو مجال پیدا شوی دی، دا باید په دا کشمکشو کې له منځه لاړ نشي. موږ خپل د ځینې مشرانو نه لکه فضیلت مار، استاد سیاف چې د مریضي په حالت کې هلې ځلې کېږي، وزارت مار، پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې هلې ځلې شروع کړي دي پیشینن و باید تفاهم در اجتماعی ملی افغانستان از این معضله امروزی و نظام را از متلاشی شدن نجات بدیم.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې سه‌شنبه په ورځ ښاغلی غنی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی اعلان کړ او چارواکو ویلي چې د ولسمشر د لوړې مراسم به د پنجشنبه په ورځ ترسره شي. خو د ښاغلي غنی سیال عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې ټول شموله حکومت جوړوي.
دوستانو د راپور خمو واوریدای په همدې حال کې زمو همکار اکرام الله اکرام به هم د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له اپو داود مایار سره مرکه کړې ده. او شغل مایار د دې موضوع په اړه وایي چې دا د یو هیواد حاکمیت تر پښتنې لاندې راوستل دي او له حقوقي اړخه کومه توجیه نه لري. دا مرکه په ګټه سره وور
د هر هیواد د استقلال او حاکمیت چې دا یو مهم مسله ده، د یو عنصر ده د یو مملکت د داخلي چې د مملکت یو دولت د څلور عنصرونه یو د حاکمیت مسله ده چې دا د هیواد په مرکزی حکومت باندې یا په خلک پورې رابط لري چې خپل تصمیم په خپله ونیسي. د ما په نظر که چیرې د بهر نه داسې کومه نظره ورکول کېږي یا مداخله کېږي، دا د حاکمیت د سوال لاندې راوستل دي. د خوی نگانه دا کومه توجیه نه لري.
بل موضوع معیار سه چې په کور دننه باندې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډلوای ټیمی وای چې 13 ورځ د خغلی کرزی او اشرف غنی په لیدنه کې تر ډیره ټینګار په دیو چې د ملي یووالي حکومت د دوام پیدا کیو په دیو وس وخت کې د سولې مسائل او تلمړیتوب ورکړ شي. ساس په نظر باندې د ملي یووالي حکومت دوام څنګه یو طرحه کېدلی شي؟
دا یو داخلي د هوا داخلي بحث دی. دلته مختلف اختیارونه یا مختلف آپشنونه دلته وجود لري. د مقت حکومت مسله، د صلح مسله، یو مسله چې تاسو یاد کړه تداوم دین د ملي حکومت، یا مثلا معرفي کول د یو مرکزی حکومت یا د اشرف غنی ریاست جمهوری اعلان او د پرسنل پیژندل ډېر اپشنونه دي، خو دا د افغانستان داخلي چارواکو باندې پورې او د افغانستان ملت پورې راپلري شي. دوی کینی چې د افغانستان ملي ګټې جوابوي هغه باندې تصمیم ونیسي. زما په نظر د عنصرونه چې دي او د تغیرونه چې دي، دا دومره اوسني حالت کې د افغانستان سیاسي وضعیت کې اضافه دي چې د سیاسي قاطع تحلیل څوک نشي کولای. نو په دې ښه وو افشنونو کې په دې کې به یو عملی کېږي او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت مسله ده. خپل مېزو کې دا مسله
همدغه افشنونه چې تاسو یاد کړل معیار صاحب، په قانوني لحاظ باندې څومره توجیه ور دي؟
قانوني مسائل خو دي، خو اصلا قانون هم چې ده د ملي ګټو تابع باید وي. قانوني مسله خو کچېره مونږه معیارو ته وړو، خو چې کله کمیسیون دیند احزاب او د ډلو طرف معرفي شوی ده او دا اعلان کوي، د کاغذ پر مخ اعلان کوي، دا قانوني بڼه ده. خو یو تعداد مصلحتونه باید نظر کې ونیول شي، په دې کې چې دا مشرانو پورې رابط لري چې دوی کینی او داسې یو تصمیم ونیسي چې د افغانستان د ملي ګټو سره متضاد یا مخالف نه وي.
د سیاسي چارو کارپوه داود مایارو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو اوس په ورسو هلمند ولایت چې هلته چارواکو په دې ولایت کې د کورونا ویروس یو مشکوکه پیښه تایید کړې ده. د دې موضوع د نورو جزئیات لپاره د هلمند څخه زما همکار الیاس دایر سره د اوس ټلیفون پر کړی دی. دایر صاحب، خبرونه تر شر اخلي ک تاسو د دې موضوع په اړه نور جزئیات اوریدو سره شریک کړئ.
پر بازار ډیر زیاته مننه. دغه معلومات مستو شه به وړاندې د هلمند ولی د معلوماتو اړیکو د مسؤل زیدتل د فیسبوک باندې خطر لاسته کړل. هغه خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې د هلمند بس روغتون ته وکاست مراجعه کړی دی چې مشکوک ډول دی کرنټین کړی دی او فکر کوي چې د کورونا په وایروس باندې به اخته وي. اتل ویلی دی چې دوی د دغه ناروغ د پیژندلو لپاره او په دې کې د کورونا د موندلو لپاره چې پیښه اصلي ده او کنه د مواد یا سمپل مرکز تاسو ولې دي چې تبن کابل کیږي او ډیر ډیر به خلکو ته دا واځي کی چې آیا دا د کورونا مثبت پیښه ده او که دا کس بیا هم په مشکوک ډول فکر کوي چې کورونا باندې اخته دی.
بله دای صاحب، آیا دغه کس تاسو لیدلی دی؟ چارواکو در شو دلی وضعیت یې څنګه دی؟
موږ اصلا د دې پیښې په اړه تیره شپه اوازې خپرې سولې. د تیره شپه 12 بجې ویل کېږي دوه کسان چې تازه د هرات راغلي وو په خپله خوښه د هلمند بس دولتي شبخانې ته عاجل واټ مراجعه کړې وه او د سالنډۍ او پرمختللي زکام څخه شکایت کړی وو. ویلي وو چې دوی غواړي چکسي چې په کورونا اخته دي او که دا عادي زکام دی. وروسته ډاکټرانو دوی دا کسان کتلي وو، تر سهاره ماتل کړي وو. که څه هم د سیاتیامي ځینو مسؤلینو موږ په غیر رسمي ډول وویل چې دا کسان سهار رخصت شوي دي او دوی کې کورونا نه وه. اما وروسته څو شېبې دا جزاسات سره خبرې کوم، مخکې دا مسله بیا راپورته شوه. ویل کېږي دغو څخه یو رخصت شوی دی او یو نفر کرنټین دی، چې معلومه شي چې دقیقا په کورونا اخته دی او که اشتباه شوی.
بله ډېر زیاته مننه کوم الیاس دایو له هلمند ولایت څخه موږ ته راپور راکوي چې په دې ولایت کې د کورونا ویروس یو تازه یو مشکوکه پیښه البته چارواکو تایید کړې ده. او اوس به ورسو د هرات ولایت څخه به زموږ همکار اجمل تورمان څخه پوښتنه وکړو چې دی البته د کابل سټوډیو څخه راسره د ټلیفون پر کړښه دی او د هرات ولایت په اړه چې هلته د کورونا ویروس پیښې ثبت شوي دي په هغه اړه به نور جزئیات راکړي. تورمان صاحب، تاسو هم شر اغلاس وایم خبرونې ته غواړم ستاسو څخه واورم چې تاسو څه راته ووایاست چې په هرات ولایت کې چارواکو د دې ویروس د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولې دي؟
بله فریبا جان، تازه اقدامات داری چه د هرات ولی دغه ولایت د پوهنې ریاست دغه شان ترانسپورت ریاست او خاروالی ته د نوي اقداماتو په اړه ویلي دي؟ په هرات کې عمومي امامونه تړل شوي دي، سوناګانې تړل شوي دي، هغه تالارونه چې غونډې پکې کېږي هغه تړل شوي دي، دغه شان کورسونه کوم چې هلته د انګریزي ژبې او په ریاضي او نورو برخو کې زده کړې ورکول کړي دي دا هم تړل شوي دي. نن د ایرات او د افغانستان او ایران ترمن بندر هم په ایرات کې د هغه کسانو په مخ باندې چې د ایران افغانستان ته راځي ویل کېږي چې خلاص شوی دی، هغې نه کسان راځي خو جدي نظارت لاندې دي او دوی چک کېږي چې دغه ویروس باندې اخته نه وي. خو د دې خوا نه ویل کېږي چې هلخوا که څوک نه پرېښودل کېږي پرته له دې چې ډېر ضروري کار ولري او یا هم دا چې ناروغان ورسره وي. خو د ایرانیانو دې خوا راتګ دا په مکمل ډول بند شوی دی. فریبا جانې، په غور کې هم یوه پیښه د مشکوکه پیښه ثبت شوې وه، خو اوس ویل کېږي چې هغه کس له روغتون تښتېدلی دی، وروستی راپور دا دی. بله فریبا جانې.
بله ترمنځ کدا هم وایس چې د تازه پیښو په اړه نور تازه جزئیات دي، یعنی چارواکي څه وایي چې نور پیښې هم ثبت شوي دي، یعنی مشکوکې پیښې شته نسته څنګه؟
هرات کې هغه پخوانی ارقام دي، هغه مشکوکې پیښې دي، تازه پیښې تر اوسه پورې نه دي ثبت شوي.
ډېره زیاته مننه کوم اجمل تورمن.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زده راډیوري دوستانو، اوس په ورسو خیبر پښتونخوا ته. د پاکستان پر خیبر پښتونخوا کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له زندانه خوشی شو. په دې اړه د خبرو لپاره راسره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګواش په ستړي کې دی. ګواش صاحب، خبروندې ته شرح لې که تاسو اوریدونکو ته وایس چې منظور پښتین څه وخت خوشی شو، په دې اړه نور جزئیات راکړي.
منظور پښتین هم د شیبه تقریبا نیم ساعت مخکې خوشی شو، په ډیر اسماعیل خان کې دی بندي وو چې ولسوالی ده خبر پختونخوا اغلته زندانی او د جنوري په 8م تاریخ دی نیول شو، او داغه چې د تود هرکلی شو په دې مقابله چې کله هغه له زندان را خوشی کېده ډیر خلک ورته ولاړو.
بله
د بل بيدا سو چې د باندې چې کوم تورونه لګیدلې و هغه د چې د جنوري په 8م باندې ونیول شو پولیسو ونیو، او د باندې دا تور لګو شو چې د پاکستان د دولت خلاف د سازش کړی دی او خلکو کې کینه خبره کړې ده او کرکه خبره کړې ده. په د باندې ټول شپاړس قضیه وي، خو په دې کې اته داس قضیه وي چې د دینول حکم پکې شو، او دغه اته واړو کې عدالت یا محکمو چې دته په ضمانت باندې خوش کېدو وخت ورکړې دی، او هغه چې د روسته بیا خلکو ته خبرې هم کړې دي چې دا کله د زندان را خوش شو نو بیا د هغه کوم کسان چې ورته ولاړو هغه خلکو ته د تقریر مو کو خبرې مرته کړې وینا مرته وکړه.
بله ګور صاحب، د نورو نیول سو مشرانو د خوش کېدو په اړه تر اوسه څه ویل سوي دي؟
پرون هم چې د دوی یو بل مشر عالمزی به مسید هغه پرون را خوش شو، ځینې نور مشران د دوی لا هم نیول شوي دي. په کراچۍ کې مثلا ځینې کسان نیول شوي دي، په بلوچستان کې، په کوټه کې ځینې کسان لا هم پاتې دي چې لا نه دي را خوش شوي. خو دوی وایي نن چې منظور پښتین را خوش شو هغه چې کوم خبرې وکړي هغه ویل چې کوم ملګري زموږ په زندان کې دي هغه را خوش کول لپاره به دوی مبارزه کوي، او کوم کسان چې د دوی په وینا د پاکستان پوز پلس په بیګنا ډول وژل شوي دي د هغې لپاره به هم دوی خپل مبارزه روانه ساتي او دوی به په قرار نه کیني.
ډېر زیاته مننه کوم د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال بشیر ګواش.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
به هم د ازادي راډیو خبرونو ته شرح خلاص. اوس به بیرته ورسو افغانستان ته او د روزګان ولایت. د روزګان چارواکي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې طالبان د داعش په نوم بریدونه کوي. د چارواکو په وینا دغه وسلوال مخکې طالبان و خو اوس د داعش تور بیرغونه پورته کړي او خپل بریدونه یې تر پخوا لا ډیر کړي دي. وسلوال طالبان دا خبره ردوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ کار شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې طالبانو د دایش په نوم له تیرو څو ورځو راهیسې پر امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي. د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالصمد د نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمهیزو مشرانو لکه کرامات راشد او د کرالي په نوم چې مخکې د وسلوالو طالبانو سره و، اوس یې د دایش تور بیرغونه پورته کړي او ځانونه یې په دایش پورې تړلي دي او پر امنیتي پوستو یې بریدونه زیات دیوایی یاد کسان شاوخوا یو سلو شل کسان لري له هغه وروسته یې بریدونه زیات کړي کله چې د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ پیل شوې ده.
دغه درې نفرو دغه وربند نه دی کړی، بس دغه درې نفره په دغه کار اوس دوې ورځې کېږي چې د تور بیرغونه چې کړي دي دا خبرې کوي په مخابرو کې چې دایش راغلي دي. موږ دغه موږ جنګ نه کوو، مقصد دایش راغلي دي، دایش نه یو دانه راغلی دی، نه شوري خالي دی، دایش په نامه د جنګ وربند نه دی کړی چې موږ جنګ کوو. او پرون شپه یې هم ټکان کړي وه، بله شپه یې هم پر پوستو پر اردو باندې ټکان کړي وو. اوس داسې تقریبا یو شل دقیقې یا نیم ساعت مخته هم پر پوستو باندې ټکان وو. ما هلته دغه درغه درمخه مقصد ور ټکان ډېر کوي، درا درمخه هم ترکاتو دی ډېر دی په دا منطقه کې چې درمخه به دی کم کم بله اوس زیات شوي دي. هغه منطقه چې ده شمېر داسې پنځوس کسان دا کرامات لري او دغه چې دی دا بل راشد هم داسې پنځه څلوېښت دغسې کسان دغه لري، راشد لري او دا بل اوویشت اته ویشت کسان لري.
قمندان زیاتوي چې همدا اوس هم د دې پر امنیتي پوستیو بریدونه روان کړي او له افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. دوی وایي په یاد جګړه کې تر دا مهاله 15 یاد وسلوال وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي او په خبره یې چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دوی زیاتوي چې یاد وسلوال د یاد ولسوالۍ د شیخې چاریاک او ګرما په سیمه کې فعالیت لري.
افغان سرتیرو ته کوم مشکل نه دی تیر شوی او دوی ته دوه نفره غازی په نامه باندې دوه نفره دغه مړه شو، درې یو دانه دغه ولو زخمي ولو او دوه دانې بیا نور مړه دي، یو دانه دوه دانې زخمیان دي، یو دانه زخمي دی لږ و، یو دانه دغه معلومات هم پیدا کړی دي، نور مې نه دی پیدا کړی چې مخه دا نور طالبانو خاده یې لکوله دی من نسوله چې موږ خاده نه پرېږدو. دغه دې څوک یې چې خاده چیرې لس کې موږ دغه ور ورچوو
قمندان زیاتوي چې په یادو ولسوالۍ کې نور وسلوال طالبان هم شتون لري، خو وایي چې هغوی تر هغه وروسته چې د تاوتریخوالي اونۍ پیل شوې بیا یې ورباندې برید نه دی کړی. دوی وایي په دغه ولسوالۍ کې دغه وسلوال له نورو وسلوالو طالبانو سره هم نظره نه دي او د یو بل خبره نه مني. قمندان وایي دغلته نورو وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړه، خو دغه ډله چې ځانونه د دایش وسلوال یادوي بیرته یې مخه ونیول. د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه نه خبرې شي او وایي چې دوی پلټنې کوي. وسلوال طالبان بیا دا خبره نه مني. کاریسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې هیڅ جګړه نشته او نه هم چا تور بیرغ پورته کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تاوتریخوالي د اونۍ په لومړۍ ورځ هم د دغه ولایت په چنارتو او دغه ورځ په مرکز ترینکوټ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه وکړه چې پر مهال یې دوه افغان سرتیري ووژل سوه او دوه تنه نور ټپیان سوه. له دې ور هاخوا د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو او بریدونو راپورونه ورکول سوي چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د کرونا ویروس خپرېدو د نړۍ پر مالي بازارونو اغېز کړی، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره له کانګرس د 2.5 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړې. په دې اړه تفصیل نوري راکوي.
سپینې ماڼۍ ویلي دغه 2.5 میلیارد ډالره چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له کانګرس غوښتنه کړې، 1 میلیارد ډالر به د کورونا ویروس په وړاندې پر واکسین جوړولو او له دغه ویروس د خلکو د ساتنې پر چارو ولګي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د څانګې ویاندې ریچل سیمل وویل پاتې 1.5 میلیارد ډالر به د دغه ویروس په وړاندې د تیاریو او نورو فعالیتونو او د وسایلو او تجهیزاتو پر رانیولو ولګېږي. د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې لپاره له کانګرس څخه د 2.5 میلیارد ډالرو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د دغه ویروس خپرېدو د اسهامو په نړیوالو مارکیټونو ډیر اغیز کړی. د وال سټریټ په ګډون د نړۍ ډیر اسهام رالوېدلي او دغه راز د تیلو بیې هم ډیرې راټیټې شوې دي. په نړۍ کې پر کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمېر لا 3000 واوښتی دی. په چین کې چې د دغه ویروس اصلي سرچینه ده، پر کورونا د اخته شوو شمېر نږدې 8000 او د مړو شوو شمېر 2630 کسانو ته رسېدلی دی. نن د چین د روغتیا ملي ادارې په دې هېواد کې پرون د نورو 1000 تنو د مړ کېدو او دغه ویروس د 598 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. له چین وروسته جنوبي کوریا او ایټالیا د دغه ویروس له امله ډېر ځپل شوي. په جنوبي کوریا کې پر کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمېر 1330 ته رسیدلی او ته نمړ شوی دی. په ایټالیا کې پرون دوشنبه پر کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمېر 240 او د مړو شوو شمېر هم 8 تنو ته ورسید. افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان کې هم د کورونا ویروس مثبت پیښې ثبت شوی چې سرچینه یې ایران بلل شوی دی. د افغانستان په هرات کې د کورونا یوه مثبت پیښې ثبت شوی چې سرچینه یې د ایران قم ښار بلل شوی دی. له چین وروسته په ایران کې د کورونا ویروس له امله ډېر کسان مړه شوي دي. ایراني چارواکو د 12 کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې 16 تنه نور په دغه ویروس اخته شوي خو نتایج شوي شمېر لږ دي لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم غیبریوسس دا چې د کورونا ویروس ته د نړیوالې اپیدمي یا وبا نوم ورکړي، له احتیاطه کار واخیسته او وویل چې تر اوسه پورې وضعیت دې حد ته نه دی رسېدلی. هغه په جنیوا کې خبرلانو ته وویل چې په اوس وخت کې باید د کورونا ویروس د مخنیوي پر چارو تمرکز وکړو او په نړیواله کچه یې هم باید د احتمالي خپرېدو لپاره تیاری ولرو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کورونا ویروس چې په چین کې د جنوري له 3 د فبروري تر 2 پورې اوج ته رسېدلی و، په دې وروستیو کې خپرېدل سست شوي دي.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. فرشته جلال زید مهمو خبرونو سره ټکی اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړی چې له ایران سره پر پوله تګ راتګ بیرته پیل سوی. افغانستان په وروستیو کې په موقت ډول د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له ایران سره خپله پوله تړلې وه. له غور او هلمند څخه چارواکو ویلي دي چې د کورونا ویروس یوای و مشکوکه پېښه په دغه ولایت کې لیدل ده، خو د مشکوکو کسانو وینه د معاینې لپاره کابل ته استول سوې ده. په هرات کې پرون یوه پېښه تایید شوه. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتين په ډیر اسماعیل خان کې نن له زندانه خوشی سو. د هغه د خوشی کېدو خبر ته منظور پښتين وکیل او په ډیر اسماعیل خان کې مدني فعالانو تایید کړی دی. او د مصر لوا کلی رسوي جمهور رئیس حسنی مبارک نن مرسو. حسنی مبارک د مرګ وخت یو نوی کلنو.
مننه کوم فرشته جلازی او ناجیا صفایی به سپورتی خبرونه راتوی.
د سپورت ورزنه هنداره.
په هرات کې د 3 کلنو د فوټبال لوبه لنندرچانو پرته تر سره شو. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي د کورونا ویروس له امله په دې ولایت کې ډېرې لوبې لغوه شوې، خو د 3 کلنو فوټبال لوبه لنندرچانو پرته تر سره شوې ده. دوی وایي د لوبې پر مهال لوبغاړو ته سپارښتنه شوې وه چې یو بل ته لنندې کې دوه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د کورونا یوه پیښه ثبت شوې او دغه ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. په هرات کې د فوټبال مینوال ډیر دي او په خوا به د فوټبال لوبو لیدو ته ډیر نندارچیان راتل. په کابل کې د فوټسال لوبو ټورنمنت پیل شوی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنت د فوټبال فدراسیون د فوټسال جمنازیوم د بیا رغولو په مناسبت ترسره شو. د فوټسال جمنازیوم تیر کال د فوټبال فدراسیون تر څیرمه انتحاري حمله کې زیانمن شوی و. نوموړي وویل چې دغه ټورنمنت تیره ورځ له 4 نسخه د 4 لوبډلو ترمنځ پیل شوی، 2 ورځې به دوام وکړي. او د اروپا د اتلانو لیک د دوهم پړاو په سیالیو کې نن شپه بارسلونا